قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته ستړي مشي زاستاسو کوربا ګل ایازین په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان رپورټونه او سیړنې لرو. په خود هر سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د ملیحه امیرزاده نورو.
اول د خبرونو سټکی د امریکا د بارني او چارو وزیره هیلری کلینټن نن د پاکستان په سفر ده. په سواد کې ناسرګند وسلوالو په پولیسو ډزې کړې او په یونان کې نن د کفایت چوارې پاړه په پارلمان کې ووټ اچول کیږي. د خبرونو تفصیل د امریکا د بارني او چارو وزیره هیلری کلینټن بنن د پاکستان سرخر اسلام آباد ته سفر کوي. اسوسییټډ پریس ته امریکایي چارواکو د خپلې ویلي د کابل نه پس په کلینټن اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره خبرې اترې کوي. د رسنیو په خبره د دې دورې مقصد د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات ښه کول دي. د رپورت تر مخه د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ډیوډ پیټریس او د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي په ګډون نور لوړ پوړي چارواکي به هم د هغې سره ورځي. دا دوره په داسې حال کې کیږي چې روسیو کې د حقانی شبکې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات تکړ کېچ کار شوی. د امریکا د بارني او چارو وزیر هیلری کلینټن چې دا وخت افغانستان سرخر کابل کې په دوره ده، افغان ولسمشر حامد کرزی سره به خبرې اترې کوي. امریکایي چارواکي وایي کلینټن پلان لري چې په دې خبرو اترو کې به د امریکا لخوا په افغانستان کې د سیاسي پخلاینې په ملاتړ او طالبانو سره د روغې جوړې په ګډون ګاونډي هیواد پاکستان سره د یاغیانو پر ضد همکاري لا نور زیاتولو په اړه خبرې وکړي. د هیلری کلینټن دا دوره د کرزی لخوا د طالبانو سره د خبرو اترو په هڅو د ناامیدي څرګندولو او د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی د وژنې وروسته مخې ته راځي. د خیبر پختونخوا ضلع سوات مټه کې ناسرګنده وسلوالو د پولیسو په ګاډي ډزې کړې دي چې پکې یو پولیس والا وژل شوی دی او یو ژوبل دی. په جوابي کاروایي کې یو وسلوال هم وژل شوی. د مټې تاڼې مورر مشال ریډیو ته ویلي سهار وختي د مټې پولیسو د معمول سره سم گشت کولو چې مټه بازار کې پرې ناسرګنده وسلوالو ډزې وکړې. د پیښې وروسته دغه سیمې ته نور پولیس والا هم لیږدول شوي دي او د هغه یو وسلوال لټون روان دی چې د ځای نه تښتېدلی. د دې ترڅنګ د سوات ملم جبه سیمه کې د پاکستان پوست تېره شپه د وسلوالو پر اتک د لټون عملیات پیل کړي دي چې د مقامي خلکو تر مخه دغه آپریشن کې یو شمېر کسان گرفتار شوي دي. د سرکاري وینا تر مخه د وسلوالو طالبانو کمانډر کاری عبدالله هم وژل شوی دی. د خیبر ایجنسی د باړې په ملک دین خیلو سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو اولسي وګړی وژل شوی. د مشال ریډیو خبریال د اف سي چارواکو له خولې دا خبر ورکړي. د تیرې اوږدې مودې راهیسې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت په وخت پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي چې پکې اولسي وګړو ته هم مایک شوبلا اړول کیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په یونان کې کېدی شي نن نوره ناکراری په داسې حال کې مخې ته راشي چې پارلمان به د کفایت چوارې ناخوښه قانون منظورولو په ترڅ کې رای اچوي چې دا ډول هیواد د دیوالیه کېدلو نه بچ شي. د شورو په ورځ په سرخار اتنس کې د بلوو او لوټمار رپورټونه چې پکې ځوان مزاحمتیان د حکومت خلاف د لاریونونو پر مهال د پولیسو سره وجنګېدل. د انتظامیه تر مخه په دې کې 500 پولیس والا زخمیال شول. په دې مظاهرو کې تقریبا 1,00,000 کسانو برخه اخیستې وه. ترکیه وایي له هغې وروسته په ګاونډي هیواد عراق کې کورد یاغیانو ورپسې دي چې د ترکیې د پوځ 24 سرتېري کورد یاغیانو په خونړیو بریدونو کې وژلي. دغه بریدونه په 1300 کلونو کې تر ټولو وژونکي وو. په لړ کې به د وژل شوو سرتېرو د وژنې ویر کولو لپاره نن په مشرقي خاروان کې دعایه مذهبي دستوري کېږي. د ترکیې صدر عبدالله ګل د کورد یاغیانو حملو په اړه غوسه ښکاره کړه او هغوی ته اعلان او نقصان در رسولو هوډ څرګند کړ.
Bize bu acıyı çektirenler misliyle çekeceklerdir.
Hiç sok bayat dahirini ki haga cha chi mung tay da dard ra rasawale ba da de po sochand ziyat taklif umumi. Haga sok chi fikr kawi pa de bridun sarba za mung dawlat kamzore ki yo ya ham fikr kawi chi dawlat ba palar ra wali dui ba guri chi da de ham lo gachba der ghat aw po sok karata ziyat wi.
Çok büyük olacaktır ve misliyle de alınacak.
په هکاری ولایت کې د دې بریدونو پر د عمل کې د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان خپل ځواکونو ته حکم ورکړی چې د جنگي جازونو او هلیکاپټرو سره د شمالي عراق کې د کور دیاغیانو ورپسې لاړ شي چېرته چې دوی مرکزونه لري. د دې مسلې لامل اردغان خپل د کازاکستان دوره منسوخ کړی ده. د ایران حکومت د ملګرو ملتونو د هغه رپورت سره اختلاف لري چې وایي په دې اسلامي جمهوریت کې د بشري حقونو ناسرغړونه کیږي. په ایران کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو خاص استازي احمد سعید په خپل ډومبي رپورت کې وایي چې په 2011 کال کې تر اوسه د 200 نه زیاتو کسانو ته اعلان شوی پانسیاني ورکړل شوی چې درې اتیا پکې یوازې د جنوري په میاشت کې ورکړل شوی. دغه په خبره د ایران په وکیل آباد جیل کې په 2011 کال کې د 300 نه زیاتې پټې پانسیاني ورکړل شوی چې پرې د قیدیانو کورنیو او یا وکیلانو ته خبر نه ورکړل شوی. دی وایي زه د انصاف په انتظامیه کې د راز راز کمیانو په قیدیانو ظلم تشدد او ناروا سلوک مناسب عدالتي دفاعي زمینو په نشتوالي کې ورته د مرګ سزا ورکولو قانوني سلا او طبي علاج ته لاسرسی نه لرلو په پټه او ولس ته په ښکاره پانسي ورکولو په رپورټونو اندېښمن وون. د ملګرو ملتونو لپاره د ایران مرستیال سفیر دا رپورټ رد کړی دی. ویلي دي دا د امریکا او اروپایي اتحادیانو لخوا یو سازش دی. او د فلسطینو د حکومت وزیر اعظم وای داسې باور نه کوي چې ګنې دا وخت فلسطینیانو لپاره سم دی چې د اسرائیل سره لمانه ډکه خبرې اترې بیا بحال کړي. وزیر اعظم سلام فیاد د شروع په ورځ د امریکا په سرخار واشنگتن کې د فلسطینیانو د خپلواکۍ شهرت پر مخ بوتللو په مخه د جوړې شوې یوې غونډې پر مهال دا خبره کړې. دا خبرې لاغې وروسته مخې ته راغلي چې یوه هفته وړاندې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په فلسطینیانو تنقید کړی و پر دې چې د منځني ختیځ منځګړو هیوادونو اروپایي اتحاد د روس ملګرو ملتونو او امریکا لخوا جوړې شوې پر راتلونکي هونډه کې د اسرائیل سره نیغ په نیغه د خبرو کولو نه انکار کړی و. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې مليحه امیرزاده وړاندې کول او اوس په روانه خبرونه کې د امریکای بهرانو چارو وزیر هیل کلینټن چې دا وخت د افغانستان سرخار کابل کې ده باندې د پاکستان سفر کوي. سواد کې د فوزی اپریشنونو باوجود اورپکی عملیاتو پیل کړی دي. د خیبر پختونخوا صوبای وزیر سردار کریم بابک وای
موږ اوس هم وایو چې په مکمل توګه باندې دا تصویر کې دي غلا ختم نه دي. هغه موجودګي ځای په ځای باندې بالکل اگر چې ښکار نه پټه ده بهرحال اغشته
شبکادر کې زمیدارانو د منډا هډ ورکس نه د اوبو ترسیل ودرولو پر ضد د لوګي هړتال کړې دي. یو کاروندګر وای
په دې علاقو کې شبکادر مکمل تباه دي. د میشنان را دي خو دا ټول تحصیل شبکادر یقینا تباه برباد.
د خیبر پختونخوا حکومت د پښتنو اتلان په نصاب کې د شاملولو پریکړه کړې ده. په پاکستان کې د پیښو په اړه جوړ شوی کمیشنونه څومره هدا پوری کامیاب دي. وکیل بیرستر سیف وای
اوسا پورے خو د ټولو کمیشنو تاریخ هم دې طرف ته اشاره کوي چې صرف ا مسله د میډیا نه او د عوام د توجه نه یو طرف ته شي او لک ټایم حکومت ته ملو شي.
دا او نور رپورټونه هم لرو. مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال لډیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو واوریدل چې په خبرونو کې د امریکا بهرنو چارو وزیر د افغانستان سرخار په کابل کې ده. دا وخت موږ سره د کابل نه مون خبريال حمید مومن موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. حمید مومن ستړي مشي
مهرباني تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم.
حمید مومن د امریکا بهرنو چارو وزیر دا وخت په کابل کې موجود ده. دا غي د سفر حال راکې
مهرباني لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 13 ورځې نه وخت کابل ته راورسېدله. نن مخکې له دې چې افغان ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي د امریکا په سفارت کې په افغانستان کې د سیول سوسایټي د کابل په هنتون او د بشر د حقوقو او همدارس د خزو د ادارو لزنو استادو سره ولیدل او په بیلابلو مسایلو سره خبرې وکړي. که څه هم مېرمن کلینټن د لیدنې نه مخکې د رسنیو په وړاندې سو مختصر خبرې که چې په هغه کې په افغانستان کې شو پرمختګونو ته اشاره وشو همدارز هغه د هم لازمی وبلل شي دغه پرمختګونو په اړه باندې باید د سیول سوسایټي د بیلابلو ادارو اندېښنې او نظریات هم باید راټول شي. خو کله چې لیدنه پیل شو نو رسنیو ته ځواب ورکړل شو او د ملاقات د دوی ترمنځ رسنیو جلا وساتل شو. همدارز تما ده چې مېرمن کلینټن به نن همدارز په سوشل میډیا کې افغان ولسمشر سره خپل رسمي لیدنه پیل کړي کوم معلومات چې موږ د ارګ له مانۍ څخه ترلاسه کړی دي د دوی ترمنځ د خبرو په اجنډا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکه همدارز د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکه همدارز دا هم ویل کېږي چې په دې خبرو کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه خبرې وشي چې ځینې پرمختګونه چې په دې برخه کې شوي دي په دې ارتباط باندې به خبرې وشي او همدارز په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه باندې به هم خبرې وشي دا هم ویل کېږي چې میرمن کلینټن به په کابل کې له افغان مشرانو سره له خبرو وروسته اسلام آباد ته سفر وکړي د تروریزم په خلاف
حمیدومن دارته وایي چې په د امریکای بارانو چارو وزیر سره یو ډیل وی وفد هم راغلی دی څنګه تاسو ویل چې د افغان ولسمشر سره ملاقاتونه کوي نو دی وفد نور ملاقاتونه هم ټاکلی شوی دی کنه
د دې کوم اجنډا د دلته کوم د سکیورټي ایشوز چې دی د هغه په وجه باندې دی هغه د اجنډا هغه ټول مواد د مطبوعاتو ته څرګندوي حکومت معلومات چې موږ ترلاسه کړی دي دوی به په افغانستان کې د امریکا او ناتو په پوزونو له چارواکو سره قومندانانو سره او همدارس د افغانستان د مدني ټولنو او نورو استادو سره هم د لید قاتل لري او دغه کمپلایوي چرغله د تقریبا په دې کې د سی آی ای مشر هم ویل کېږي چې شامل دي چې د اسلام آباد کې هم د میرمن کلینټن په سفر کې د ملګرتیاو کې او له پاکستاني چارواکو سره په بلاتو
ډیر مننه حمید مومن ډیر خوشاله او آباد سي قدرمن اوریدونکو د کابل نه خبريال حمید مومن چې د امریکای بهرنیو چارو وزیر چې دا وخت په کابل کې موجود ده او افغان مشرانو سره لید کاته کوي د دې وروسته به د پاکستان سفر کې پیل کوي نوزو پاکستان ته د پاکستان سرخار اسلام آباد ته چرته چې موږ سره د ټلیفون په کرخه عالمزیب خان موجود دی عالمزیب څنګه تاسو واو هم ریدل چې د نن د امریکای د بهرنیو چارو وزیر د اسلام آباد سفر کوي نو په دې سفر کې به هغه چا سره ملاقاتونه کوي
جی ګلایز بالکل څنګه چې زموږ تیر همکار ویل چې هغه دا وخت په افغانستان کې موجود ده او د حامد کرزی صدر حامد کرزی د ملاقات وروسته د اسلام آباد په سفر باندې راځي اسلام آباد راتګ وروسته موږ خو لږ شی وړاندې زموږ همکار د اسلام آباد کې د امریکا د ایمبسی له وای نم تاسو کو خو هغه اوسه پورې د کنفرم نه کنفرم کوي چې دا سپتمبر راځي او 14 جولای راځي خو باید چې موږ تداغې نه دغه اندازه هم وشو چې هغه د سکیورټی د وژنه په دې اړه باندې سلوي خو څنګه راوړي موږ تاسو معلومات درکو نور معلومات تر دې دمه موږ کوم تر لاسه کړی دي نو هیلی کلینټن چې کوم د خپل پوره ټیم سره روانه ده دا غي نمونه مهم زړه تاسو وایم په هغه کې داغه سره د سی آی ای ډایریکټر جنرال ډیوډ پټریا هم موجود دي داغه سره سره د مسله ځواکونو مشر کوم دی جنرال مارټن ډیمسي او دا نور کسان هم موجود دي خو تاسو د پاکستان نه چارواکو خبره کوله نو په دې کې بعد د صدر آصف زرداری د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او دغه شان د پاکستان خارجه چارو وزیر وزیره هند ربانی سره هم ملاقات امکان دي سره سره پاکستان ځواکونو مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره به هم لیدل کاته کوي او د هیلی کلینټن سره چې کوم وفد دی ما چې کوم ظلمونه واه هغه سره سره د امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي چې مارک ګراسمن به هم نږدې سره په دغه ټیم کې
علمزیب خان یو اخري پښتنه او لن جواب بغواړم چې د میرمن هیلی کلینټن سره یو ډیل ویل وفد چې دی هغه پاکستان ته روان دی نو امنیتی څه ګامونه پورته کړی شوی دی په سر خار اسلام آباد کې
جی بالکل ګلایز اسلام آباد چې کوم تیر چاپیر ګیر نو علاقې دی په هغه د معمول مطابق څه تک روان دی ولې د چکراله ایئر بیس د والا تر بدغه مری روډ او مالګره مارګلې چې کوم د یو ایس ایمبیسی پورې کوم لار ده ایوان صدر پورې په دغه باندې چې کوم یو شمیر پولیس نفرې چې کوم د هغه په ځای کړی شوی دی او بغ تربن ګاډي هم ګرځي ولې اسلام آباد نور چې کوم علاقې دی نور سیمې دی په هغه باندې چې کوم روډ نشته د هیلی کلینټن هغه د
ډیره مننه علمزیب خان اوریدونکو د اسلام آباد نه علمزیب خان چې د میرمن هیلی کلینټن د دورې په اړه تفصیل راکولو هم دې موضوع کې پاتې کیږو موږ سره د اسلام آباد نه سینیئر صحافي مریانا بابر د ټلیفون په کرخه ده هغه ته ستړي مشي وایم ډیره مننه مریانا بابر تاسو له وخت نه د څنګه تاسو واوریدل زموږ د خبرونه تاسو اوري هم د امریکا بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن دا وخت بعد پاکستان سفر کوي چې دا وخت په کابل کې ده تاسو څنګه غنئ چې پاکستان با څه غوښتنی او څه توقعات څه تم یو لري د امریکا نه دا وخت کې
خبر خو اصلي دا دا چې د دې قشار چې کومې خبرې دي هغه ضروری دي تاسو ته ویل چې د صدر اوباما الیکشن اوس نږدې شوه دی او دغه خپل چې کوم الټا پاپولاریټي د امریکا کې هغه ډېر لاندې راغلی دا افغانستان هغه پاره یو ډېر لوی هم دی ځکه چې دوی چې کله افغانستان خپل فوجیان باسي افغانستان کې بالکل امن بني اور طالبان کی کم دی اگئی رس پر رز لگیا دی طاقتور کی گی دی سرا سرا تا سردا ویم کہ پاکستان اور افغانستان بن واشنگٹن کی اگئی کی دے اگئی پینٹاگن اور سی آئی اے کا یو پالیسی دا اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس اگا دوما پالیسی دا کلنٹن چکم را روانہ دا پاکستان تا اغز کرا روانہ دا چکم تعلقات زمون دا جی ایچ کیو آئی ایس آئی اور سی آئی اے اور پینٹاگن میں اس کے دا اگر دیر زیاد خراب شوی دی یعنی دومرا خراب دی چھ خبر اترم اغیلا گرانا دا اور اگئی پا اپریشن نو باندے چکم دے ملٹری اپریشن دی اول بدئی یوزے کار بکول اگئی باندے سستی دا گلے دا تو کلنٹن پخبر دا خبر اوباما تا ویلے دا چھ زب ازم پاکستان تا اور کوشش پکوم چھ تعلقات دوارو ملکون آگا اول نا خکولشم تا تو یاد لری چھ دے میں سیکن بانے چکلا اسامہ دا یو باسلو اکتباد نا نو علم چی تعلقات پاکستان اور دی امریکی دیر خراب شویو نو کلنٹن راغلے وا کلنٹن اغا پالیسی دادا چی پاکستان سر بتاسو مرگرتیا ساتھائی زکا چی اولم تاسو کتو چی سوویت یونین اغا جنگ شوی اور منگا افغانستان اور پاکستان پریخلو نو بیا سے حالات دے علاقے جوڑ شو
سنگا تاسو ویلے
وہ خبر بھائی چی منگا باندے پاکستان کی چکم زور دے جنرل کیانی باندے اغا دادے چتا سو لار شہی اور حقانی نیٹ ورک چکم وزیرستان کے نارتھ وزیرستان کے دے تا سو اغا چکم دے اغا التا اپریشن ہو کئی کیانی دا خبر اویل دا چی افغانیان چی کمی یا حقانی یا دے افغان طالبانی جنگ پا افغانستان کی کئی اگئی مور دنیا کے جنگ پل نہ دے اوڑلے نو منگا ولے حقانیان سارا جنگ واچو زکا اگئی خود منگا گوانڈیان دی چی تاسو دل تنا نارم شای آئی ایس ایف نیٹو منگا با حقانی اور طالبان سر با مرگرتیا کول بھائی اور اگئی سر منگتا اس دل بھائی اور خبر چی کم پاکستان کے تپوس پا گئی نہ کئی کلنٹن نا چی تو یو رز وے چمنگا حقانی سر با امریکہ خبر اترے کئی بیا پاکستان توائے چی اگئی خلاف تاسو آپریشن ہو کئی نو آخر تاسو پالیسی سدا دے امریکی افغانستان پالیسی چی کم دا اگر دیر گڑا وڑا دا
تاسو خوبی لی مریانہ بابر صاحبہ مریانہ بابر صاحبہ تنگا تاسو ویلی تاسو دیر تفصیلی تناظر کی خبر اوکھلا خو سنگا تاسو ویلی چی دا جنرل اشفاق پرویز کیانی مانی پریشر دے پا پاکستان مانی چی حقانی ڈلی پر زد دی آپریشن وکڑی امریکا با دا پاکستان دا دی چی پاکستان دا نمانی نو دا دی غختونو تو بیا غو س جواب برکی بیا
جواب خو جی اگئی اول نمبر کو تاسو بگوری چی دا یو افتر نسر دا شیوی دی دا پا افغان بارڈر باندے فوجیان چی کم دی دا افغان فوجیان اور امریکنان دا نیزدو شیوی دی زمونگا بارڈر تا اور الٹا دیر زیاد اپریشن نہ لگا دی واڑ واڑ کی گی سر دئی دزے کئی نو آغاز منگا دل سفا پوسٹ نو باندھے راشی اور جوابی چکم دل تنا فائر کی گی آغاز افغانستان کے دن زمونگا فائر لارشی تو آغا جواب کو آگئی منترا کو دویم اگئی دا ہم ویلے کرے دا چی منگا با پخپن رازو اور منگا با وزیرستان کے با اپریشن کو دی اگئی جواب ابل رز کیانی پخپل ورکو اور اگر دا چی پاکستان عراق یا افغانستان نہ دے منگا یو ایٹم بم لرو منگا نیوکلیر پاورو او دونا آسانا نہ دا تاسو بس صرف غلا اول سوچ کوئی او بیا با تو وزیرستان کے رازو مدہ لانجے لاندے دی اور کلنٹن با امدے خبر با کئی خو پاکستان خپل چی کم یو پالیسی دا اگر نا اگر با خوزینا زکر چی پاکستان دام ویلا دا یا حقانی گروپ چی کم دے اگر دلا منگا وزیرستان نلی کو نو ولی امن براشی پا افغانستان کے
ډېر ډېر مننه مریانا بابر صاحبہ ستاسو د وخت نه اوریدونکو د اسلام آباد نه کارپوها د سیاسي چارو کارپوها مریانا بابر وا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیری میرمن هیلی کلینټن د پاکستان د سفر په اړه خپل نظر وړاندې کولو
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سرون کې
اوریدن کو ساسو پام را گرزو یو رپورٹ تا کسوم پا سوات او مالکان ڈویژن کے فوج دا امنیت ایدابی کوی خو پا سیما کی وقت پا وقت دا سی بردونکی کی چی دا ترہگر و موجودیت خکار کوی نور دا ملیحا امیرزادہ پا دی رپورٹ کی
په سوات کې په 2009 کال کې د آپریشن راه راست په نامه د ترهګرو پر ضد د پاکستانی پوځ عملیاتو وروسته، که څه هم په سیمه کې پوځ داوه کوي چې د ترهګرو ناصفا شوي، خو بیا هم وخت په وخت داسې پیښې مخې ته راځي چې پکې سیاسي او پوځي چارواکي او عام ولس په نښه کیږي. په بونې کې د نهې په شپه د موسیقۍ په یو پروګرام د نامعلومه وسلوالو لخوا ډزې د دې یو مثال دی. دغه پروګرام چې ځایي زمیندارانو د وښو اوشر نفس جوړ کړی و، پکې دوه کسان وژل شوي. د دې نه وړاندې د صوبه خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک باندې هم یو بریچ و چې پکې نوموړی بچ پاتې شو. سردار حسین بابک د داسې قسم بریدونو مقصد مشال ریډیو ته په دې ټکو کې بیان کړ.
دا د ملکن ډیویژن کې هم د صوبې په نورو حصو کې هم دا خو د ابتدا نه چې کله آپریشن روانو هم بیا چې کله آپریشن په ملکن ډیویژن کې ختم شو، بیا هم دا یکا دوکا واقعات دي. دا خو بالکل په دې درې مقابلو کې روان دي او شو او کیږي. دا د چې تر دې راه د پوری امنیت کې هغه قائم شوی دی. په ټولو صوبه کې هغه ډېر روانې چو هغه تر دې راه د پوری کم شوی دی. پاتې دا خبر کې دا یکا دوکا واقعات کیږي نو ظاهر خبر ده دا موږ اوس هم وایو چې په مکمل توګه باندې دا تر خبر کې دی غلا ختم نه دي. دغه موجودګي ځای په ځای باندې بالکل اگر چې ښکار نه ده پټه ده بهرحال اغشته.
دا مشال ریډیو د دې پوښتنې په جواب کې چې ولې د پوځ لخوا په سیمه کې د امن داوو باوجود داسې پیښې مخې ته راځي، په سوات کې د پوځ لخوا د میډیا سینټر ویان کرنل عارف وایي.
اس طرح کې جو لا اینڈ آرڈر کی کیسز تو ملک کے کسی بھی حصے میں
په ملک کې د نامنی دا ډول پیسي هر ځای او په هر وخت کې دایسي او په تیر دا واقعیا د ترګری سره تړلې نشکاري. داسې قسمه ځانګړي یو دوه پیسي تر سترګو کیږي، خو کچيري د هغه د ترګری سره څه تړاو ومندل سي نو بیا د هغه د مخنیوي لپاره موږ کوشش کوو. په سواد کې او د هغه سره په شاوخوا سیمو کې امن دي.
خو بیا مشال ریډیو ته د دې واقعې په اړه د موسیقۍ د پروګرام جوړونکي ویلي چې دا په سوات کې د موسیقۍ پروګرامونو د بندولو هڅه ده. د دې په جواب کې کرنل عارف مشال ریډیو ته وویل،
په دې کې هیڅ شک نشته چې د پولي له غاړې څخه فضل الله د داسې کاروایانو ملاتړ کوي او کوشش کوي چې بیا په سیمه کې وجود ولري او دیر سوات یا بنیر ته داخل شي. خو په دې لړ کې زموږ هڅې روانې دي او موږ دیر او چترال سیمو کې په بشپړ ډول د کنټرول ترلاسه کولو هڅه کړې ده او موږ هلته پوځي چیک پوسټونه جوړ کړي دي او د دې سیمې هم کلکه څارنه کوو. د ځایي خلکو په مرسته موږ د داسې خلکو پیژندګلوي کوو او بیا د هغوی په ضد کاروایي کوو.
آیا د دې وړو وړو پیښو د مخنیوي لپاره حکومت څه پلان لري او که څنګه؟ سردار حسین بابک وایي چې پولیسو ته سهولتونه ورکړي او د هغوی تربیت هم کیږي.
بالکل دا داسې دی چې موږ په ټول ملکن ډیویژن کې بیا په ټولو صوبه کې زمونږ چې کوم پولیس فورس دی د هغې په تعداد کې موږ اضافه کړې ده. هغوی ته ډېره نوې نوې اسلحه ورکړل شوې ده، هغوی ته ګاډي ورکړل شوې دي. زمونږ پولیس سټېشن کې یا په پولیس پوسټو کې موږ اضافه کړې ده. نفری چې کوم ده هغوی ته موږ ټرېننګ چې دی دا ډېر په باقاعده ځای سره موږ هغوی ته تربیه هم ورکوو. داسې واقعات د مخنیوي لپاره حکومت چې دی په منظمه توګه باندې ډېر په عملي توګه باندې په سنجیده ده د هغې خلاف چې دی قدمونه چې دي هغه موږ پورته کړو.
دا قسمه بریدونو ته په اشاره سره د سما ټی وی چینل مشر او په پیښور کې خبریال شوکت خټک په دې نظر دی چې دا د ترهګرو لخوا خپل موجودیت د ښکاره کولو یوه برخه ده.
هم د اوس پیښه چې دا دام د دې ثبوت ورکوي چې هم په دغه سیمه کې سوات کې خو ډېره هده پورې فوج خپل کنټرول هم حاصل کړی دی او هلته مسله دومره ډېره نشته. په ببونیر او په دیر کې ځای پر ځای داسې پیښې منځته راځي چې دا ښکاره کوي چې په دغه سیمه کې څه ناڅه وسلوال ځای پر ځای موجود دي او چې کله هم هغوی ته مکمل شي که په سیاسي واکمنو وي که په عامو وګړو وي دې خپل بریدونه کوي. همدا ښیي چې په دغه سیمه کې دغه خلک موجودیت لري.
دا چې آیا دا پیښې دا ښکاره کوي چې ترهګر واپس کوشش کوي بیرته ملکن ډیویژن او پتی رسوات ته وردنه نشي او که څنګه، او آیا دوی به په دې کې کامیاب شي او که نه؟ شوکت خټک وایي،
دا څه خو په دې وخت نه ښکاري چې دوی به راشي او بیا به هماغه شانې ګډوډو جوړه کړي چې کومه موږ په 2008 او په 2009 کې کتلې وه په سوات کې. ځکه چې هلته کې فوج موجود دی او ډېره هده پورې لکه کومې سیمې دي د فوج په ولکه کې دي. خو یقینا د ګډوډ دو کوششونه د وخت په وخت کړی دي خو دغه شانې پیښې یقینا چې کیږي به.
د کارپوهانو په خبره د داسې بریدونو له لارې ترهګر وار په وار هڅه کوي چې خلک ویروي او د خپل موجودیت نخې وخایي.
د خیبر پختونخوا حکومت د پښتنو اتلان په نصاب کې د شاملولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه د هغې وروسته شوې چې د پاکستان اساسي قانون کې د 13 ترمیم کې نصاب جوړول صوبایي حکومت ته وسپارل شو. نور حال د پېښور نه خالد خان.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک ویلی دی چې په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون نرستو نصاب جوړول اوس د صوبایي حکومت ذمہواری ده او د دوی حکومت به هڅه کوي چې د پختون قام ټول سیاسي ادبي او تاریخي اتلان په راتلونکي نصاب کې شامل کړي. مشال ریډیو سره یو ځانګړي مرکه کې ښاغلی سردار حسین بابک وویل د پختون قام بدقسمتي دا هم وه چې د سکولونو او کالجونو تعلیمي نصاب کې د دې قام مشرانو ته هیڅ نه ورکړل شوی او د یو سازش لاندې د پښتنو ملي مبارز او اتلان یې ناخوښه خلک ګرځولي وو. په راتلونکي نصاب کې د باچا خان او نور سیاسي او ادبي شخصیتو شاملېدو په هکله سردار بابک وایي.
جی بالکل، دا اوسو د اتلسم ترمیم نه پسو چې د نصاب جوړولو او اختیار چې دی چغه ثبوت ملاو شو، دا ډېر لوی کارنامه ده. موږ دا ګڼو چې دا ډېر لوی تاریخي فیصله ده، او دغه تاریخي فیصله په رڼا کې اوس دا اختیار چون کې ثبوت ملاو شو، نو بالکل ان شاء الله به شکا موږ به د دې وطن سور زموږ چې مشران دي، باچا خان شو، تاریخ په حواله باندې، د شاعرای په حواله باندې، د نثر په حواله باندې، د ادب په حواله باندې، د دې وطن د ازادۍ په حواله باندې، یو انده چې سور زموږ تاریخي ورثه ورته موږ ویل شو چې هغه تاریخي زموږ یاداشت دي، هغه به ان شاء الله خپل نصاب هیڅ چې کوم دی هغه به جوړو.
په پېښور یونیورسيټي کې د پښتو اکیډمي ډایرکټر ډاکټر راجوري شاه خټک وایي چې د بده مرغه د پښتنو بچو ته د خپل مشرانو په حق لا په سکولونو کې هیڅ نه دی ښودلی، او د نورو قومونو مشران یې ورته د هیروز په شکل کې وړاندې کړی دي.
د دنیا نور خلک مونږ ته اکثر په نصابونو کې خی، نو زمونږ په نصاب کې چې راشي دا قسم ته تاریخي شخصیات زمونږ چې دي، نو یو خو د ځان د پیژندنې یو عمل دی، یو د تشخص عمل دی، نو دا ډیره زیاته ضروری ده، ځکه چې د څه وجوهاتو له مخه او څه د سیاسي بندیزونو له مخه او څه د تعلیمي پالیسیو له مخه دا پټ ساتلی شوي چې د دې خلکو نه، نو دا ډیره به ضروري شي د سودې د پاره پښتونخوا د پاره.
د پښتونخوا موجوده حکومت سمو د وړاندې چې کله د پښتون قام ستر مبارز خان عبدالغفار خان په حق لا یو مضمون په نصاب کې د شاملېدو سفارش کړو، نو هغه ورته وفاقي حکومت د سو وجوهات په بنیاد رد کړو. د دې په حق لا سردار بابک وایي.
تاسو د مرکز خبرو کړو، بالکل په تیر وختونو کې چې کله د اختیار مرکز سره زمونږ په حکومت کې د اختیار چې کوم دی ډیر وخت چې د مرکز سره نو موږ خپل کوشش کړو چې موږ ریوایز کوو هغه کانټینټس او یا هغه چیپټرز پاره کې موږ یو سمری لیکلی خو هغه واپس کړی وه، هغه رد کړی وه، چونکی هغه وخت کې ضرورت ځکه چې اختیار وفاق سره مرکز سره اوس په اختیار موږ سره راغی، لہذا هغه اختیار زمونږ دی ان شاء الله، دلته شوبک حکومت هم زمونږ دی ان شاء الله. هغه نصاب چې دی ټول به سطح چې زمینی حقائق وي ګراؤنڈ باندې کوم حقیقتونه دي دغه په رڼا کې به ان شاء الله موږ هغه نصاب چې دی هغه موږ ریوایز کوو، هغه بیا موږ ترتیب.
دا یادونه وړ ده چې د پښتونخوا حکومت د صوبې په شخصي او تعلیمي ادارو کې زده کړه په پښتو او نورو مورنو ژبو کې لازمی ګرځولې ده، او دغه شان دغه مورنۍ ژبې به د لازمی مضمون په حیث ښودل شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
ورسپانه فاینانشل ټایمز لیکي د پاکستان لخوا هند ته د غوره هیواد درجه ورکول لوی ګام دی، خو د کشمیر شخړې هوارې پورې دا خبره ممکنه نه ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیزه تجارتي اړیکې پر ځای شي. د مقالې نور مهم ټکي د یو د میرستو ورسپانه فاینانشل ټایمز مقاله د پاکستان لخوا هند ته د غوره هیواد درجه ورکولو پر فیصله لیکلې ده، او دای د پاکستان لخوا د تجارت په ترس کې یو لوی ګام بللې دي. ورسپانه لیکي د مودو رئیس هند او پاکستان ترمنځ اړیکې پیچلې دي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت لوی موقع موجود دي، ځکه چې پخوا د دې هیوادونو په سړکونو منځنی اشیا ته به تجارت کېدو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم 2.6 ارب ډالر دی. ورسپانه لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ مسله د نظریه ده. د پاکستان مشران تجارت له کشمیر مسلې سره تړي، او وای تر څو د کشمیر شخړه هواره شوي نه وي تر هغې دې تجارتي اړیکې نه وي بیا د هند سوچ لړ دې جلا دی. ورسپان لیکي چې په اصولي توګه هند ته د غوره هیواد درجه ورکولو او د ویزو شرطونو کې نرمي او د هند لخوا مثبت جواب سره د پاکستان سیاسي او پوځي مشران ته ډاډ ملاو شوی دی. په پاکستان کې دننه د فیصلې پر ضد صنعتکارو په دې نیوکې کړي دي چې د دوی لپاره مقابله سخته شوه. په دې هیواد کې د دوایانو کمپنو مشرانو ویره څرګنده کړې ده چې د دوی کاروبار به ډیر خراب شي، ځکه چې د هند دوایانې ډېرې ارزانه دي. دویم د پاکستان فلمی صنعت دی چې له مودو خراب دی، او هندي فلمونو راتګ سره به دا نور هم خراب شي. ورځپاڼه لیکي کشمیري ډلو دا فیصله له دوی سره بې وفایي بولي او دړکې ورکړې ده چې د دې به سختې نتیجې رامنځته شي. زیاتره خلک ویره لري چې اورپکی به د هند پر ضد عملیات توند کړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې بیا له خجالت سره به مخامخ کړي. ورځپاڼه لیکي په دې فیصله کې لویه خبره د فوج خپل نظری بدلول دي، ځکه چې د هیواد اقتصاد ډیر کمزور شوی دی. ځینې فوجي مشران غواړي چې د پاکستان اقتصاد بیا وده عمومي او خپل پیداوار 3% ته ورسوي، څنګه چې د هند او د چین دی. بیا ځینې جرنلان په دې نظر دي چې د هند پر ضد دښمنی رویه غیر مستحکمه ده.
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې دي. ملیحا امیرزاده سټوډیو ته را رسیدلې ده چې د خبرونو لنډیز به ته واورو.
د امریکا د بارنیو چارو وزیره هیلری کلینټن نن د اسلام آباد په سفر ده. د امریکا د بارنیو چارو وزیره بنن د افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم په کابل کې لیدا کاته کوي. د سواد په مټ کې نامعلومه وسوالو د پولیسو په گاډي ډزې کړي، یو پولیس والا وشل شوی او یو ژوبل دی. د خیبر ایجنسی په باډا سیمه کې امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو پر مهال یو عام کس وژلې. په یونان کې نن د کفایت شواره په قانون د ووټ اچولو په موقع د نورې ناکراری اټکل کیږي. ترکیه د خپل وژل شو سرتیرو ویر کولو پر مهال د کورد یاغیانو پر ضد عملیات کوي. ایران د ملګرو ملتونو هغه رپورټ رد کړی چې ګینی په دې هیواد کې د بشري حقونو ناسرغړونه مخ په زیاتېدو ده. او د فلسطینانو وزیر اعظم ویلي داسې باور کوي د اسرائیل سره د خبرو اترو لپاره وخت لاسم نه دی.
ملیحا امیرزاده وا چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کولو. اوریدونکو اوس وخت را رسیدلې دی د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنی چې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیلی راکوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان لیکلي چې افغان او ناټو عسکر د شمالي وزیرستان سره نږدې افغان پولې ته رسیدلي دي چې مقصد یې د حقانی ډلې او نور وسلوالو مخنیول دي. ادارې لیکي چې امریکا له هغې وروسته دا ګام پورته کړی دی چې سو سو واره پاکستان ته د حقانی ډلې خلاف د عملیاتو وې، خو پاکستان په دې هیڅ کاروایی ونه کړه. بل دا چې امریکا د ډرون بریدونو د لار هم خپل عملیات جاري ساتلي دي، خو له بل طرف ته پاکستان هم امریکا او ناټو ته بار بار ویلي دي چې په پولو دی سار یو مضبوط نظام جوړ کړی شي او غیر قانوني د تګ راتګ مخنیوي لپاره هم اقدامات پکار دي. اداریه وړاندې لیکي چې دا به ډېر ښه خبره وي که امریکایي او ناټو عسکر د دې غیر قانوني تګ راتګ مخنیوي لپاره د پولې خواته راغلي وي، خو د دې سره سره ضروری ده چې دوی د افغانستان شمالي مشرقي سیمو کې هم د فضل الله او د هغه د ملګرو خلاف عملیات وکړي، څوک چې د پولې د هاغې اړخ نه په پاکستان حمله کوي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو ورځپاڼې مشرق خپل اداریه د امیر باشا ډیم په منسوب لیکلې ده او وایي چې د حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی چې هر څوک ډیره موده زموږ د بجلی پیدا کولو منصوبو ته پام نه و او په چل ول مو وخت تیرولو، خو اوس هم ښه خبره ده چې حکومت ډیره موده پس دا ګام پورته کړو. ادارې لیکي چې بدمرغي دا ده چې د دین وړاندې د کم وړو وړو منصوبو پیل کړی شوی و، د هغې دپاره د نړۍ مختلفو ملکونو د پیسو ورکولو وعده کړې وې، خو په سنه سو وجه تر اوسه هغه پیسې او امداد نه دی ملو شوی چې ورسره په هغه منصوبو هم کار پدم دی او حسینا چې د دیامیر باشا سره هم د غشان اوشي. او د دې سره سره جنگ ورسپانې خپل اداریه کې د پاکستانی کرکټ پخوانی کپتان استعفا واپس اغستو په اړه لیک کړی دی او د شاهد افریدی د خلی لیکي چې د ویلی چې تر سو د کرکټ بورډ انتظامیه نوی بدل شوی تر هغه به کرکټ نه کوي، خو اوس چونکه انتظامیه هم بدل شو او حالات هم ښه شوی دي نو ځکه لوبه ته د واپس راتلو اعلان وکړو. اداریه وړاندې لیکي چې یقینا د پخوانی چیرمن او د بورډ د بازي غړو او لوبغاړو ترمنځ بازي اختلافاتو چې ورسره د لوبغاړو حوصله ماته شوی وي او پاکستانی کرکټ ته هم ورسره سخت زیان رسیدلی وو. اداریا اخره کې لیکي چې نوې انتظامیه له پکار دي چې دا هر څه په نظر کې وساتي او د لوبغاړو بازي جایزې ګیلې معنی هم ووري او د هغې د ختمولو کوشش وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې مو نن د دوه ورځپاڼو مقالې راغونډې کړې دي. لومړی فاینانشل ټایمز لیکي پکار ده چې د پاکستان ستونزو ته له اقتصادي او سیاسي اړخه یو ځای وکتل شي. اخوا بیا د ساتنې کمیټې په ایران کې په پرله پسې نوی رپورټ خپور کړی چې د دې دواړو مهمو لیکنو مهم ټکي حسیب شهید وړاندې کوي.
د پاکستان دولت او ټولنه له خبرګوګوخونو سره مخامخ دي. پر حکومت جهادي ډلو فشار دي او بل لور ته اقتصادي ستونزې دي. په داسې حال کې بیا هیلې لګې دي. خو دا خبر چې د اسلام آباد او ډیلی ترمنځ به سوداګري آزاد شي وخت ته اړتیا لري. فاینانشل ټایمز لیکي پکار ده چې د پاکستان ستونزو ته له اقتصادي او سیاسي اړخه یو ځای وکتل شي. په دواړو مسایلو کې له هند سره پراخه او خپلواکه سوداګري اغیزمنه لار ده. د ورځپاڼې په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت له ستراتیژیکه اړخه هم مهم دی. د سوداګرۍ په برخه کې د چارواکو په کچه او د خلکو ترمنځ اړیکې ښایي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ کړکیچ رالږ کړي او ثابته نتیجه ولري. باید یو څوک رښتینی قضاوت وکړي. ورځپاڼه زیاتوي بریالۍ سوداګري هم لږ اغیز شیندلی شي او په تاریخ کې څرګنده شوې ده چې هر مهم پرمختګ د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې ښایي مخکې تر دې چې بریالۍ شي له ناکامۍ سره مخامخ شي. لکه په 2008 کې چې په ممبئی کې ترهګریز بریدونه وشول، د کشمیر د روغې جوړې خبرې ورسره پای ته ورسېدې. که څه هم بله لار نشته، نو د سوداګرۍ تړون باید د لومړي ګام په توګه واخیستل شي. اخوا بیا د خبریالانو د ساتنې کمیټې په ایران کې په پرلهپسې نیونو راپورټ خپور کړی دی. ایرانی چارواکو د اصلاح طلب ورځپاڼې څلور خبریالان نیولی دي. سی پی جی یا د خبریالانو د ساتنې کمیټه د خبری رپورټونو له مخې زیاتوي چې تمه ده چې دغه خبریالان د حکومت ضد جرم باندې تورن وګرځول شي. سی پی جی په خپل رپورټ کې زیاتوي چې مهدی افشارنیک، علی اکرمی، محمد حیدری او محسن حکیم له خپل کوره د اکتوبر په 15 نیول شوي دي. سی پی جی ته یو ایرانی خبریال ویلی داسې ګنګوسې شته چې دغه څلور نیول شوي خبریالان به په ایون جیل کې وي. خو دغې کمیټې بیا د دې خبرې پخلی نه دی کړی. تر اوسه پورې دغه خبریالان مدافع وکیل نه لري او نه هم ورباندې په رسمي ډول د حکومت ضد جرمونو تور دی. خو د دوی کورنیو ویلي چې پر دوی باندې دا ډول تورونه دي. په دې وروستیو میاشتو کې تهران په پرلهپسې توګه د نیونو یوه لړۍ پیل کړې ده. زندانی کول، له سیاسي حقونو څخه د خبریالانو محرومول او د اصلاح طلب خبرونو بندول د انتقادي ژورنالیزم د مخنیوي لپاره د تهران هڅې دي. په دې وروستیو کې چارواکو 15 خپلواکه فلم جوړونکي د بهرنۍ دسیسې کې د کار کولو په تور ونیول. جدید سپریم کورټ د مشر حیات الله علی خامنئی په اړه یو مستند فلم جوړاوه چې د بی بی سی فارسی رادیو لخوا خپور شو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
شي. اوریدونکو، ستاسو پام را ګرځو یو نړیوال موضوع ته. هم راپورونه وايي په عراق کې مش کورد یاغیان د شروع په ورځ سار وختي د ترکیې په جنوب ختیځ سیمو د بریدونو په کولو د دې هیواد فوزي ځواکونو ته درنه مرګ جوبله اړولې ده. په جواب کې بیا ترکیې د کورد یاغیانو په تعقیب کې د عراق په شمالي برخو د هوایي بمبارو کولو سربیره سیمې ته پلی کمانډوز ځواکونه لیږلي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د واشنگتن نه د مشال ریډیو خبریال هارون باچا راکوي.
رویټرز اجانس د ترکیې د چارواکو لخلي لیکي د کوردستان د ورکرز پارټۍ یا پی کی کی قریبا سلطنه جنگیالو د سحر له خړې څخه په ګټه غستو د عراق له پولیس سره په لګیدلې حکاري ولایت کې پوزي پوستې پنخه کړي چې په نتیجه کې سلی رښتنه ترکی سرتیری مړه او اتل سنور ټپي شوی دی. ویل شوی د کوردانو لخوا په ترکیه شوی د شورو د ورځې بریدونه په 1300 کې تر ټولو ستر بریدونه دي. پی کی کی چې د عراق له خپلواکه کوردستان سیمې څخه د لوی کوردستان د حکومت لپاره مبارزه کوي، د بریدونو د مسولیت په منلو د خپلو 500 سرتیرو د وژنې تصدیق کړی دی. د ترکیې امنیتي چارواکو رایټرز اجانس ته ویلي د ځوابي اقدام په توګه سیمې ته جنگي هلیکاپټرونه او پلی کمانډو ځواکونه لیږدولي چې د عملیاتو په ترڅ کې 15 کورد یاغیان وژلي دي. په نه حال کې د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل په استنبول کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال د کوردانو په بریدونو د سختې غصې په څرګندولو دوی ته په بدل کې د لا زیات زیان د ورډولو هوډ ښکاره کړل چې وی ویل هیڅوک باید دا هیر نه کړي. هغه چا چې موږ ته دا درد را رسولې به د دې په سوچند زیات تکلیف ومومي. هغه څوک چې فکر کوي په دې بریدونو سره به زموږ دولت کمزوري کوي او یا هم فکر کوي چې دولت به په لار راولي، دوی به وګوري چې د دې حملو غچ به ډیر غټ او په سو کرتا زیات وي. رسنیو دغه راز د ترکیې د وزیر اعظم طیب اردوغان په انکره کې کړې وینا هم راغستې چې ویلي دي په سیمه کې به د نړیوال قانون د چوکاټ دننه خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. د نوموړي په حق لا ویل شوي چې د پرونی ورځې د پیښو وروسته یې د خپلې بهرنۍ دورې په منسوخولو له جګپوړو حکومتي چارواکو سره بیړنۍ لیدنې کړې دي. په عین وخت کې ناټو چې د ترکیې پوځي ځواکونه یې یو یوه مهمه برخه جوړوي. عمومي سکتر یې په ترکیه د کوردانو د حملو سخته غندنه کړې او ډاډ یې ښکاره کړی چې ناټو به د ترهګرۍ پر ضد له خپلو ملاتړو سره کلکه ملګرتیا وکړي. د امریکا خارجه وزارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو په ترکیه د پی کے کے د حملو په سختو ټکو کې غندنه کړې او له دغه هیواد سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د امریکا د حکومت د بشپړ ملاتړ څرګندونې کړې دي. اخوا بیا عراق چې په تیرو وختونو کې ترکیې په سو سواره په دغه هیواد کې د کوردانو پر وړاندې د کوټلي اقدام د نه کولو لپاره تورن کړی. رسنیو د عراقي چارواکو هغه خبره راغستې چې وایي د دوی لپاره د کوردستان زیګه او ناهواره دښته کنټرولول یو ستونزمن کار دی. رویټرز اجانس د عراقي کوردستان د مشر مسعود برزانی لکولا چا چې په خپل د صدام حسین د ځواکونو پر ضد د کورد سرتیرو د جګړې مشري کړې ده لیکي چې نوموړي په ترکیه د غورستي بریدونه جنایي او د کوردستان د خلکو د ګټو پر ضد یو عمل بللی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی له عراق به د روان میلادي کال تر پایه امریکایي ځواکونه ووزي او بل پلو په ګاونډي هیواد شام کې هم ولسمشر بشر الاسد د حکومت مخالفه فعالانو پر ضد کمپاین پیل کړی. راپورونه وایي چې په ترکیه د کوردانو حملې او بیا د دې هیواد ځوابي حملې به ښایي د سیمې ثبات نور هم له خطر سره مخ کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
په پاکستان کې د 1901 کال حمود رحمان کمیشن رپورت وروسته یو شمیر کمیشنونه او کمیټې عدالتي کمیټې جوړ شوې او په دې وروسته کې د 2 مئی پیخي او د صافي سلیم شهزاد د وجنې پاړه هم کمیشن جوړ شوې دي، خو سر نتیجې نه دی را برسېره کړې. نور حال به د دې پاړه باندې یو رپورت لرو خو د دمې وروسته. په پاکستان کې د هر لوی پیښې وروسته کمیشن جوړیږي چې مخې پلټنې او حکومت ته سفارشات ورکول وي. د 1901 کال حمود رحمان کمیشن رپورت چې د پاکستان په بیلدو جوړ شوی و د مصلحت له کبله خپور نه شو. همدغه شان په تیر وختونو کې هم یو شمیر عدالتي کمیشن جوړ شوی و. په پاکستان کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن موجودګي او د امریکا لخوا په یو وړخیزه کاروای کې د وجنې په اړه هم د جولای په میاشت کې د ابتابات کمیشن جوړ شو. دا کمیشن د حمود رحمان کمیشن وروسته یو لوی او مهم کمیشن بلل کیږي، ځکه چې دواړه پیخي له پاکستان فوج سره تعلق لري. همدغه راز د صحافي سلیم شهزاد د وجنې پاړه هم یو عدالتي کمیشن جوړ دی، خو د درې میاشتو نه زیات وشو چې دې کمیشن لا تر اوسه پورې خپل کار نه دی ترسره کړی. په اسلام آباد کې وکیل بیرستر سیف مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان په تاریخ کې جوړ شوی کمیشنونو پاړه وایي.
بنیادی خبره دا ده چې د پاکستان په تاریخ کې اوسه پورې چې څومره کمیشن جوړ شوی دي، نو دا غي بنیادی مقصد شاید د حقایق او معلومات کول یا د یو مسلې بنیادی وجوهات باندې ځان پویول نه وی، بلکې اغا یو خانه پوری غونته او یو انګریزي کې چې ورسنګ آی واش وی اغا نیت سره دی کمیشن جوړی چې صرف ا مسله د میډیا نه او د عوام د توجه نه یو طرف ته شي او لګ ټایم حکومت ته ملو شي. اوسه پورې خو د ټولو کمیشنو تاریخ هم دې طرف ته اشاره کوي.
د حکومت لخوا د ابتابات کمیشن د پیخي 2 میاشتې وروسته جوړ شو او د حکومت مخالف ګوندونو لخوا په دې ډيري نیوکه هم شوي وي. په اسلام آباد کې مشر صحافي نصر جاوید وای ابتابات کمیشن د وخت ضایع کول دي او په دې وخت کې د دې هیڅ ضرورت نه وو.
مې کوم څه مې پیتا کې نه سمج پایا هم کې ابتابات 2 مئی والے واقع د کمیشن بنانے کا کیا تو پندا تھا.
زه تر اوسه پورې په دې خبره پوی نه سوم چې د 2 مئی د پیښ په اړه د کمیشن جوړولو څه ټوک جوړې دي. دا یوازې د ولست ته خوشالول لپاره دي. په ابتابات کې څه ناشونی پیښه نه وسوي، پر ځای د دې چې موږ د زړه اخلاص او په غیر جذباتي انداز کې دا هر څه منلی وای، موږ دلته کمیشن جوړ کړی او د جذباتو فضا مو جوړ کړ. زما په فکر د دې جواز نه جوړیږي او دا د وخت ضایع کېدل دي.
وکیل بیرستر سیف هم د دې خبرې تایید کوي چې کمیشن به څه نتیجې را برسېره نه کړي او آیا څومره حد پورې به دا کمیشن با اختیار وي.
د ابتابات کمیشن هم چې دی هغه هم د یو جج په نگرانۍ کې جوړ دی او هغې لګیا دي میټینګونه هم کوي، انټرویوګانې مخلي، خو ماته نه ښکاري چې په دې نه بس نتیجه راوځي. یقینا یو رپورټ په شایع شي او هغه هم ډېر کم امکانات دي، ځکه چې داسې کمیشنو رپورټونه هم عموما چې دی نو سینسر شي او عوامو ته نه پیش کیږي، میډیا نه پټي.
بیا د پاکستان د پارلمان غړی او د دفاع چارو کمیټې غړی سید حیدر علی شاه هیله لري کچري جمهوري حکومت دوام ولري نو د ابتابات کمیشن به مثبت نتیجې رابرسېره کړي.
خیال نہ کرے یہ جمہوری بلکہ پارلیمنٹ کی شاید پیشی جی اور پارلیمنٹ والا گڑی وہ بہرحال بے تفاظ ضرور کہی تو قدر سے جمہوریت مسلسل چلی گی تو ضروری خبر ہے کمیشن تفاظ پارلیمنٹ کی کرائے سی اور جواب عمر کہی جی اور کمیشن فائدہ ضرور ہوگا جی وہ کردہ نہیں تو اس جمہوریت جمہوری حکومت تھا اور پس بیا بار چلا ہی روپیہ دس سے واقعی میں جی کمیشن فائدہ ہی چلو گی
دا ایپٹ آباد کمیشن سرا سرا دا صحافی سلیم شہزاد دا وجن پہاڑا ہم یو کمیشن جوړ دی دا کمیشن د خبر اعلانو او د نړیوال فشار رستو جوړ شوی دی چې په دې وجنه کې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی ککړه ده خو حکومت او دغه اداره دا تورونه ردوي ویل کیږي په اسلام آباد کې د کمیشن پر مخ خبر اعلان د ویرې لقبل خپل بیانونه نه ریکارډ کوي په اسلام آباد کې مشر صحافی نصر جاوید مخې ته دا پوښتنه کې خو ده نو دی وای
افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو بڑھ بڑھ کر پہلے باتیں کر رہے ہیں
دا افسوس خبر ادا ده چې هغه خلکو په لومړی سر کې ډیر خبرې کولې بیا چې کله موقع راغله چې د خپل ملګري د وژنې په اړه په پلټنو کې د عدالت مرسته وکړي نو دوی خپل ذمہواری پوره نه کړه دا منافقت دی زه د کمیشن پر مخ وړاندې سوی یم او هغه چا چې بیانونه نه دي ریکارډ کړي د هغوی بخپل څه مصلحتونه دي
د ایپټ آباد کمیشن په اړه ممکنه سفارشاتو په اړه صحافی نصر جاوید مشال ریډیو ته وویل
یہ سفارش دیں گے کہ کوئی ایسے طیارے بنائیے
داس پارشتنه بکوی چې داس جازونه او ریډار جوړ کړی چې پر روان وختونو کې د امریکا په شان د لوی طاقت مخه ونیول سي نو له پاکستان سره خدا سي څه بجټ هم نسته نو دا بجټ به لکم ځای څخه راځي سپارښتنی ورکول خو آسان کار
بیا وکیل بیرستر سیف وای دا به ممکن نه وي چې د کمیشن په سفارشاتو عمل وشي
په حقیقت کې وګورئ نو واقعي حکومت په دې خبره کې سنجیده وي او دا غواړي چې د 2 نومبر کوم واقع دا داغی واقعی صفا او شفاف تحقیقات شو زدا نه غنمه چې دا به ممکن وي
قسم په پاکستان کې د حمود الرحمن کمیشن وو یا د سره نور رپورټونه مخې ته راغلی وو سه مثبت نتیجې نه دی را برسېره کړي سړونکو په نظر دی چې د موجوده ایپټ آباد کمیشن رپورټ حال به هم د پخوانی رپورټونو په شان وي د پاکستان سیاسي حکومتونه همیش د مصلحتونو ښکار وي او نشي کولی چې د فوج یا د سره تړلې ادارې پر ضد ګامونه پورته کړي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو ډیپلوماټ مجلې له افغانستان څخه په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو د وټولو او پر روس د دې اغیز په اړه یو مقاله لیکلی چې وایي روس په 13 لسیزه کې په افغانستان او منځنی آسیا کې د امریکا له شتون څخه خطر احساسوي خو اوس له سیمې څخه د امریکا په وټولو اندېښمنه ده اما چا زمي دغه مقاله لوستلې او مهم ټکي تاسو ته دروروي
ډیپلوماټ مجله لیکي کله چې یوه لسیزه وړاندې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې داخل سول او د منځنۍ اسیا په هیوادونو ازبکستان کرغیزستان او تاجکستان کې خپل پوځي ډیرې جوړ کړې یا له دغو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړې نو روس یو ډول خطر احساساوه ځکه چې روس دغه هیوادونه تر خپل اغیز لاندې بلل خو اوس روس تر هغه زیات خطر په دې احساسوي چې امریکا له منځنۍ اسیا څخه په وتو ده مجله لیکي امریکا د روان کال په اوړي کې اعلان وکړي چې تر 2014 کال پورې به خپل ځواکونه له افغانستان باسي تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د دوی تر وتلو وروسته به په افغانستان کې څه ډول حکومت رامنځته شي خو دا څرګنده ده چې هغه طالبان به پکې شامل وي چې د امریکا په ضد جنګېدل دا به د هغو سخت دریزه اسلامي ډلو لپاره لاره هواره کړي چې دوی د شمال لوري ته ولاړ سي او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته داخل سي او په امکاني ډول وروسته هم لار پیدا کړي د تیر میاشتې راهیسې روسي چارواکي د دې خطر په اړه په څرګند ډول بحث کوي د روس د سرحدي چارو د څارنې پخوانی مشر نیکولی بردیو ژاوای اوس موږ په افغانستان کې د ستونزو د هوارولو په درشل کې یو خو په 2014 کال کې به د امریکا تر وتلو وروسته افغانستان د سخت دریزه او ترهګریزو فعالیتونو د نظم مرکز وګرځي بلخوا د روس د مرکزی پوځي ولسوالۍ کمانډان جنرال ولادمیر چیرکین وای چې روس باید دې ته تیار وي چې له عراق او افغانستان څخه د ائتلافي ځواکونو تر وتلو وروسته ترهګریز فعالیتونه د منځنۍ آسیا پولو ته غځېدلی سي او دا خطر د روس سهیلي پولو ته هم ځان رسولی سي د دې سربیره په ناټو کې د روس سفیر دیمتری روګوزین یوې فرانسوي ورسپانې لی فیګارو ته په یو مرکه کې وویل موږ نه غواړو چې ناټو ولاړ سي او موږ له خطر سره مخامخ کړي د ناټو په سم دستي وتلو سره به ترهګر او سخت دریزه تاجکستان او ازبکستان ته وغځیږي او بیا به دا زموږ ستونزه وي خو بلې خوا ته روسي خبريال او د منځني اسیا د چارو کارپو ارکادي دوبنو وای خطر سته، خو موږ د هغه مبالغه کوو. اوس موږ ته پکار ده چې د راتلونکي وخت لپاره امنیتي ګامونه پورته کړو او یو پلان ولرو. مجله په پای کې لیکي امریکا به په هر حالت کې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې خپل حضور کموي، اوس که د روس خوښوي او کنه د دوی پر اوږو دا بار لویږي چې دوی په منځنۍ اسیا کې د راتلونکي خطر مخه ونیسي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com
اوریدونکو د شپکا در دوابا سیمه کې زمیدارانو د لوګي هړتال کړی دی چې وای د حکومت لخوا د منډا هډ ورکس نه د بو ترسیل سره د دوی ازمکی شړی شي بي. نور حال د سیمینه د مشال ریډیو خبريال شانواس ترغزی راکوي.
د تحصیل شپقدر ځای زمیدارانو د منډا هډ ورکس نه نهري نظام یو ور بیا د نو دانولو پر ضد شپقدر باچا خان چوک کې بوک هړتال یا دولګي ناشتا کړي او د صوبای حکومت نه غوښتنه کوي. د دوابا شپقدر او د تنازی ښکار 25 ټکو زمکو ته د اوبو نظام په سمدستي توګه بحال کړي. د ناستله راغله د اویو کالو یو سپینګری زمیدار حاجی باور خان چې د شپقدر اوسیدونکو دی وای د هغوی زمکی شاړی دی او بس حسې ناستي
ختم شو فصل خوچو فصل خوالات به اسمي.
یو بل زمیدار چې د دلزاکو اوسیدونکو دی رازلی خان نومیږي، هغه وویل فصلونه او ګیاګانو د نشوالي د وجې ساروی هم په ختمه دو دي.
مال له دولګي مشو نټکه ګیاشه مالونه راتلو شو د خشاک تکلیف دی، د ګیاړه تکلیف دی، د سبزی تکلیف دی، د فصل جوار هم بیخي نه دی. دوم کال نه جوار شته نه غنم شته، مال بنانه پس راځي پنیر کې ګوټو بل راځي. وی واړم بیروزګار مو راځو درې په امتدار شه یار درې بندوبست زمکه سلوج دی پر اساس یو دا اورونه سره بیا دا اورونه له تاسو ته دي کهی ری لو خریبي.
د سوختی کلی دوابسی می اوسیدونکو اجملی خان هم ذمہدار دی، ډیر فکرمند دی چې فصلونه څنګه کری.
یره ما تقریبا ما سره دوه درې جیوه پټه لري، کله کزما دومره بو مخ کې رات چې مونږ به خلکو له باور کولی خو پالتوز مکه وي. اوس دغه نوم وخر روان دی، اوس دې سو جګشت چې یره غنم به پسینګه کرو، دغه پات پټی خو غنم نشه کارې لکه نو راځه واخ اوس دغه را مجبوری دار چې وبنه رسی.
د تحصیل شپقدر پخوانی بلدیاتی ناظم سید حیدر رشا باچا هم دغه زمیدارانو له راغله او هغه سره په دغه ناسته کې ملګرتیا کړي. هغه وویل
چې موږ را پاسو موږ دونه غټ کم دینه ته بندوالی شو چې په ځان ته بر راوخی جو دا څنګه وسله ده دا حکومت دی به وخت چې کوم زموږه موجوده ګورنمنت دی دا د غوي زموري جوړیږي چې هر قسم مشینری په استعمال کې خپل ټول طاقت غیر لپاره راولي لاس کې او زموږ د دې غریب عوامو چې دی وسره ده دینه کم څه کم
سمره زمیداران دهقانان او مزدوران د اوبو د نشوالي د وجې زیانمن شول. سید رحیم شاه باچا چې د شپقدر اوسیدونکو دی وای
په دې علاقو کې شپقدر مکمل تباه دي. د هغه سره اوچواله شیخان دلزاک دا اغین علاوه کوزت واوا چې پاږی کې کوم دینو سند سره پوره یعنی تر اتیزو پوره او دی خو خلق هغه هم میرزیدی یا سنزیدی یا کتوزیدی یا پنجپوره دا میشنن را دی خو دا ټول تحصیل شپقدر یقینا تباہ برباد.
دغه اولس په غوښتنه باید حکومت د مونډینا تر دوابا شپقدر او د تنازی ښکار 25 کلو ته نهري نظام په سمدستي توګه بیا بحال کړي. شانواز ترغزای مشال ریډیو شپقدر.
د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار کې د وزیرستان اکشن کمیټې د سوري لاندې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد لوی احتجاج روان دی او د میرانشاه بازار په مکمل توګه تړل شوی دی. نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبريال عمر دراز راکوي.
میرا چیف، میرا پی اے، میری
د لاؤډ سپیکر د لارې دغه نارې په شمالي وزیرستان سرخار میرانشاه کې د هغه لاریون دی چې د وزیرستان اکشن کمیټې د سیوري لاندې د بجلی یا برېښنا د لوډ شیډنګ پر ضد روان دی. د لړکې د میرانشاه ټول بازار په مکمله توګه تړلې شوې، سکولونه بندي او پولیټیکل ایجنټ پرمټ واړه او غټ ګاډي بند کړي شوې دي. په دغه لاریون کې د وزیرستان مختلفو قانونو مشران، عوام او د تعلیمي ادارو زده کوونکي برخه اخلي. دوی وایي چې تر سوې بجلی به حل شوې نه وي، دغه لاریون به دوام لري. د وزیرستان اکشن کمیټې صدر خلیل خان مشال ریډیو ته وویل چې په مختلفو خوراکي او غیر خوراکي سیزونو باندې دوی د بجلی بیل جمع کوي، خو پولیټیکل ایجنټ یې د وبډا پر ځای خپل ځان سره ساتي، لہذا وبډا مجبور شي چې په مونږه بجلی بند کړي.
موجوده انتظامیه چې څومره میز بیل ورکوي د پرمټ په شکل شي، اده دې بالکل خپل ځون د پوره بنگلې پرمټینا گاډي په وخلي وبډا ته نه ورکوي. وبډا خو مجبور دی چې مشته بجلی ربان کو، چې څه پر بجلی نه وي بهاله میز نه را مطالبه دي چې ان یې منل شوی هغه پر وې د پرمټ باندې.
د اکشن کمیټې جنرال سیکرټر شیرزالی خان وایي چې د یوې میاشتې نه د دوی بجلی نشته دی، لہذا مجبور شوی دي چې په احتجاجونو لاس پوري کړي.
بجلی د یوای ونی میاشتې چې مونږ ته درویش درویش غنټې سلو شوټینګ راکوي، مونږ څو ورځې دا وارلینګ ورکړای وو، خو دای اوس پیری دا چې کما دې مونږ مطالبه وا دای غو نه منل شو بجلی بحال نکړه.
په دې اړه مو چې کلا د میرانشاه پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونی وو، نو دوی نو غوښتل چې خپل موقف وړاندې کړي. دا یادونه وړدا چې 13 ورځ په میرانشاه بازار کې په لاؤډ سپیکرو باندې د دې لاریون اعلانونه شوي وو، او د سرکاري نوکرانو ترڅنګ ملکانانو ته هم ویلي شوي دي چې د تحصیل یا کلی د تک څخه دې پرهیز وکړي او د عوامو سره دې په دې احتجاج کې ګډون وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشا
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنون
په او منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پنزو بجو.
اوریدونکو، د پیښور کې د افغان کارپیټ یا قالینونو جوړولو یو نمایش په نشتر حال کې روان دی. په پیښور کې زموږ همکار فواد علی شاه دغه نمایش ته ورغلی او د افغان کارپیټ جوړونکو په دې نمایش کې کوم برخه اخلي هغه سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
روره که تا خپل ځان معرفي کو اوریدونکو ته.
زه عبدالملک يم، د کندوز ولایت اوسیدونکی یم او فعلا په پاکستان کې پېښور هټ کې اوسېږم او خپل کاروبار چې مې د بزنس دوکانداری د قالین فروشي ده.
تا سره چې کوم دلته کې صادرونه پړونی وینم دا په نور ځایونو کې نشته دی، نو د دې صادر پاک لکه دراته سو ویل د دې سهمیت ته د چرته ناراضي
دا د هغه قضه افغانستان ناراضي، افغانستان خصوصا د کندهار، پره، نیمروز، زابل، د کندوز علاقه چې د مزار شریف ته خاص پښتانه خلک وي او پښتنو کې بیا هم مالدار خلک دا ټکره استعمالوي. اوس په ډیر وخت کم وخت کې پیدا کیږي او کم وخت د کم کسان استعمالي د ډسکریشن لپاره.
یعنی دا اوس بل ځای کې نشته، پېښور کې ډیرو کمو ځایونو کې دا شته دی.
نه نه، پېښور کې نشته، دا صرف افغانانو دي، د افغانانو مثلا د لاس کار دی، د افغانانو پوزیشن دی، د افغانانو شان، د افغانانو په لاس کې شته او افغانان هم هغو کسانو په لاس کې دي چې مثلا په خپل وطن کې رواج دي، د خپل وطن رواج شی راوړي ځان سره دلته مثلا د نمایش دپاره خرڅول دپاره د افغانستان د تاریخ ته په یادولو دپاره دی.
نو د دې ته هلته کې افغانستان کې سینو مخلو دا جوړ د سنه دی،
د دې افغانستان کې خود څوک چادر ورته وایي، څوک پړونه ورته وایي، او دا جوړ چې دی بخمل دی، هغه پخانه سابقه بخمل دی چې اوس بازار کې کم ملاویږي مثلا ده. او بل دا دی چې جوړ د لاس شی دی، شول ټول په دې کې چرمه کار شوی دی، مثلا دې کې لیس کار شوی دی، دې کې نور سندي شان کار شوی دی، دې کې نور ډېر زیات کارګر خو زیات خلاص خپل نږدې دی نه کتنه ورته کوي ویناسي چې کار زیات پکې شوی دی، مثلا زحمت یې ډیر کړی دی، تقریبا د دوه میاشتو درو میاشتو کې پکې دی کې دا سر ته رسیدلې دی، تمام شوی دی کار. نه
دا څومره غټ دی، د دې لمبای سونه ده،
د دې لمبای دور د بر چاپیر چې دی 4 متره درازي،
پر 4 متره کار باندې 2-3 میاشتې لګي. دا څوک جوړی دی کې خواري څومره غواړي، یعنی د کوم ولایت خلک دا شی جوړوي؟
دا د کندوز او د بغلان کسان مالدار خلک چې د کوچانی خلک چې د کندهار طرف ته زابل نیمروز زابل کندهار دغه ځای ته دا کسان استعمالي خصوصا کندهاري خلک دي د کندهار خلک جوړ ده
او د دې قیمت څه دی روره د صدر
دې قیمت روره $200 دی
د اوس سورزو کې د دې خریدار سونه دی تاسو ته خلک راضي کنه تاسو کوي کنه ده
اوس کیږي فورن مې ودانه خرڅ کو د سکوریشن د فارې ځان سره یو وړو او نو اوس په بازار ته وینو بازار تاسو خپل وینئ چې کسان کم دی او دا دی یو شی یو خلک ډاریږي مثلا نمایش ته نشي راتللی مثلا بیا هم کراشي نو هغه یو کس دوه کسه راشي نو موږ
او په عامو ورځو کې د نمایش نه علاوه په عامو ورځو کې چې د دې لپاره ګاک راځي کنه
په عامو ورځو کې هغه زموږ ځایونه دي چې دوکان مارکیټ کې اوسېږو بیا موږ خپل د انټرنیټ تورې تفسیرونه کم یار دوست لري یا کلیوال بیا هغو ته یې لیږو مثلا د قالین او د دې مثلا د سنی شی چې د دې لیږو بیا هغه یې خوښوي بیا هغو ته موږ لیږو
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولې شي
0332-533-3351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092-332-533-3351